نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. سورة الكهف دا آية نلسم نواخلا تشبقشتما بوري بن لسم سيبارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، او دغشان هغوی را پاس والمون چه هغوی دا یو بلن سوال وکړي. دا سوال کولو څه مطلب دی؟ یعنی چې دا یو بلن تپوس وکړي چې مونږ څومره اودو شوي وو. نو ولې دا دومره اهم سوال دی؟ نو دا اهم دی ځکه چې ټوله قصه دا ده چې هغوی دومره سوه کلونه اودو. نو اصل خبره هم دا ده چې هغوی څنګه دومره موده اودو شوي وو او بیا را پاسېدل. اوس چې هغوی اودو کړي دي الله تعالی، نو هغوی ته دا پته نشته چې مونږ څومره خوب کړی دی. دغه شان چې مونږ هم چېرته اودو شو او را پاسو، نو زر ګړی وګورو چې زه څومره اودو شوی وم، پته نه لګي. کله انسان ته داسې محسوسه شي چې ګنې سهر شو حالانکه ماښام وي، نو دا هم چاته پته نه لګي. قال قائل منكم كم لبثتم، وی یو ویل والا په هغوی کې چې مونږ څومره اودو شوي وو. بعضې مفسرین وایي چې سهر اودو شوي وو او چې راپاسېدل نو ماښام شوی وو، لکه مونږ چې وایو څه وخت دی. په هغه ورځو کې ګړی خو نه وی، نو هغه تپوس کوي چې دا مونږ څومره پاتې شوي وو، مطلب څومره اودو مونږ. قالو لبثنا یوما او بعض یوم. قالو، نو هغوی وی دې ځوانانو وی چې مونږ یوه ورځ یا د هغې څو حصه پاتې شوي یو دلته، یعنی اودو شوي یو. ښه، یوه بله خبره چې د قیامت په ورځ خلک راپاسي، نو هغوی به هم دا تپوس کوي چې مونږ څومره پاتې شوي یو دلته. خلک به وایي چې یوه ورځ یا د هغې څو حصه، یعنی مونږ په دنیا کې دغه لږ وخت تیر کړی دی بس. دغه شان الفاظ راځي د هغوی په باره کې هم په حدیث کې. الله اکبر. نو هغوی وایي چې مونږ خو یوه ورځ اودو وو او یا د هغې څو حصه پراتو. داسې ښکاري چې ټوله ورځ مونږ اودو وو. نو بیا راغی قالو، نو دا قالو د دوی لپاره نه دی راغلی، دا بل څوک دي، ځکه چې د دوی خو دلته خبره ختمه شوه. قالو ربکم اعلم بما لبثتم، رب ته زیاته پته ده چې تاسو څومره پاتې شوي یې. په خپلو کې خبرې کوي لکه خلک چې اودو شوي وي او راپاسي چې څومره اودو. او نور وایي چې الله ته زیاته پته ده چې مونږ څومره اودو شوي وو. اوس ګورئ، دومره سوونه کلونه پس راپاسېدل، دوی ته لوږه نه ده لګېدلې. تاسو چېرته کتلي دي چې انسان د لوږې د وجې نه هم راپاسي؟ هغوی چې کله اودو نو لږه ورته نه وه لګېدلې، خو چې راپاسېدل نو څه وایي؟ فبعثوا بورقکم هذه الى المدینه، یو کس به ولیږو د دې سپینو زرو د سکې سره. فلینظر ایها ازکا طعاما، بیا په کار ده چې وګوري چې کوم خوراک زیات پاک دی د خوراک دپاره. فلیأتکم برزق منه، او په کار ده چې هغه خوراک راوړي د دې سره. نو دی وایي چې دا خبره پرېږدئ چې څومره اودو. اوس داسې وکړئ چې یو کس ښار ته لاړ شي او د هغه ځای نه خوراک راوړي، نو د هغوی سره د کوم څیز فکر دی؟ سبحان الله، په کار ده چې هغه وګوري چې کوم خوراک زیات پاک دی د خوړلو دپاره، یعنی پاک خوراک راوړه. د پاکیزه یعنی پاک خوراک نه دلته څه مطلب دی؟ چې هغه حلال وي او پاک وي. او د دې نه ښه خوراک مطلب دی د هغوی سره ولی د دې خبرې فکر دی؟ ګورئ، یو خدا خبره ده، ځکه چې د خوراک اثر د انسان په عباداتو باندې هم وي او د هغو په طبیعت باندې هم وي او د خوراک اثر په دعاګانو باندې هم وي، ځکه الله تعالی د قرآن متعلق آیتونه په قرآن کې را لېږلي دي چې دا داسې څیزونه مه خورئ، دا ستاسو دپاره حرام دي. حالانکه موږ سوچ کوو چې د خوراک د مذهب سره څه کار دی، دا خو دنیاوي شی دی. نه، دا دنیاوي شی نه دی. خوراک هم په هغه طریقه باندې پکار دی چې د هغې متعلق الله تعالی څنګه احکامات ورکړي دي، او چې په هغه طریقه باندې خوراک وشي نو دا هم د الله تعالی په عبادت کې راځي. یعنی چې الله تعالی د خوراک متعلق سو احکامات را کړي دي چې حلال خورئ، نو موږ له پکار دي چې هغه سی خورو، او دا د تقوا نښه ده چې انسان په خپل خوراک نظر ساتي چې زه څه خورم، د دینه د هغوی د تقوا او ایمان پته لګي چې موږ له حلال خوراک راوړه. نو اوس تاسو وګورئ چې د هغوی سره څومره فکر دی، ځکه چې په ښار کې ټول بت پرست خلک اوسیږي او هغوی ته حلال او حرام فرق نه پرې باسي. نو هغوی خو هر څه خوري، لیکن د دوی سره فکر دی، ځکه چې دا ایمان واله دي. ایمان والا خپل خوراک ته ګوري چې زه څه خوړی شم او څه نه شم خوړی. او موږ ته د حدیث نه هم دا خبره پته لګي چې د انسان دعاګانې نه قبلیږي چې کله هغه حرام خوراک خوري، او هغوی بیا د دعاګانو د قبلېدو نه محرومه شي. او بعضی وخت انسان وایي چې زما دعاګانې ولې نه قبلیږي، نو هغو له پکار دي چې هغه وګوري چې زه څه خورم. د حرام خوراک سره مونځ هم نه قبلیږي، نو د دې اثر په عباداتو باندې هم وي. نو هغوی وایي چې په احتیاط باندې خوراک وګوره او راوړه، او دا ورته هم وایي چې د صحیح ځای نه راوړه. او دلته پته لګي چې د هغوی سره د سپینو زرو سکې وي، او دوی د ځان سره خوراک نه وړي، صرف خپل ایمان بچ کړی وو او تلی وو. وليتلطف، او هغه وختي یو بل نصیحت هم وکړو. نو هغه دي ښه په تدبیر یعنی پلانینګ سره او په نرمۍ سره معامله کوي. یتلطف یعنی د نرمۍ سره، لطف او کرم، او لطیف د الله تعالی نوم هم دی. نو دی هم نصیحت کوي. د لطیف دوه معنی دي دلته، یعنی په سوچ او عقل باندې کار کول، یعنی داسې په طریقه باندې لاړ شه چې د چا در باندې شک رانه شي، او په داسې طریقه باندې چې څوک در باندې پوه نه شي. او د لطیف دویمه معنا دا ده خوش اخلاقی، مهربانی، یعنی په نرمۍ سره کار کول، یعنی سختی یا جګړه نه کول. دوه معنې کومی کومی دي؟ یو دا چې په عقل او سوچ سره کار کول، او دویم دا چې په نرمه طریقه باندې. او دا هغه دوه خبرې دي کچرې دا څوک په خپل ژوند کې شاملې کړي، نو د هغو ژوند کامیاب ژوند جوړېدی شي. او په هر قرآن کې دا ولیتلطف لفظ چې دی کنه، دا غټ لیکلی شوی دی. د دې وجه دا ده چې دا د قرآن بالکل مینځ دی، او دلته موږ ته دا پیغام ملاویږي چې تاسو ته په ژوند کې څنګه ژوند تیرول دي. نو موږ دلته پوه کوي، یعنی داسې نه ده چې موږ وایو چې بس سما په الله باندې توکل دی، کوڼړو شو نو بس ټیک ده، شهیدان بشو. اسلام تاسو ته دا نه وایي چې تاسو خامخا خپل ځان په خطره کې واچوئ. د خپل ځان د حفاظت ذمواري هم ستاسو ده، د خپل دین د حفاظت هم ستاسو ذمواري ده. خپل ځان په خطره کې اچول یا ځان مړ کول د دې ضرورت نشته. د عقل سره او پلانینګ سره کار پکار دی، د تدبیر سره. د بیوقوفۍ سره کار کول د ایمان نه دی. نو څه ویلی شوي دي دلته؟ احتیاطي تدبیر وکړئ. دا بهادری نه د چاله دمکیانی ورکول چې راشه دومره کوبد یې نو زما سره جنگ وکړه. موږ ته ویلې شوي دي چې د عقل او تدبیر سره کار کوه. چې کله موږ ډیر په جذباتو کې راشو نو بیا زموږ عقل هم کار نه کوي. جذبات زمونږه دومره ډیر وي چې زموږ عقلی پټ کړی وي. جذباتي نارې لګوو، په جذباتو کې راشو او غټې غټې خبرې کوو. نو موږ وایو چې موږ به دا وکړو او هغه به وکړو، او په منځ کې په انسان کې نور هیڅ هم نه وي. چې په چا کې عقل وي نو هغوی دا نمونه جذباتي نارې بیا نه وهي. هغوی د عقلمندۍ سره کار کوي.
په پټو سترګو کار نه کوي، هغوی مخکې سوچ کوي چې د دې خبرې به څو انجام وي.
ولا یشعرن بکم احدا، او هغه چرته ستاسو متعلق یو تن له خبر ورنه کړي، او هغه ته وایي چې داسې په هوښیارتیا باندې چلیږه چې د چا تا ته فام نه شي، چې هغوی تاسو ونه پیژني، چېرته ستاسو راز کلاو نه شي. دا ټول نصیحتونه او تدبیرونه یې ورته وخیل، او دی دومره اوږي دي کو دا چری نور خلک وي نو به چې هله زر لاړ شه، کو هر څه درته میلاویږي نو زر راوړه، مونږ خو ډېر زیات اوږي یو، ګورې چې څه میلاویږي او که نه، او زمونږ سره خو د خپل ژوند فکر دی. نو په داسې وخت کې چا ته حلال او حرام یاد وي، او دلته د هغوی اولنې فکر دا دی چې زمون خوراک دی پاکی، چې صفائی او خی، نو په پاکیزه کې هم تازه راځي، داسې نه ده چې باسي یعنی زوړ خوراک وي. او یا کو چېرته څوک یارته وکړي هغه راوړه، او زمونږ بعضې وخت دا خیال وي چې ښه خوراک کول بده خبره ده یا د دین خلاف ده، چې ښه خوراک مه خورئ، بس صرف دال او روټۍ باندې ګزاره کوئ، مونږ نه غوښه خورو او نه سو نور خشي، ځکه چې مونږ ډېر نیک یو، دیندار یو. نو دا نیکی نه ده، الله تعالی حلال ځکه رالیږلې دي چې تاسو خورئ سکئ، خو څه ویلی شوي دي چې خورئ سکئ لیکن اسراف مه کوئ، د الله د نوم سره خورئ او د الله شکر ادا کوئ. نو ښه خوراک کول منع نه دي، دا نه ده چې تاسو به باسي خورئ او زړې ډوډۍ به خورئ، بس چې صفاوي، حلالي، طیبي. او بیا مونږ ته دا پته لګي چې بنده په پلاننګ یعنی تدبیر باندې ځي، او نرمي د مؤمن دپاره ضروري ده، د مهربانۍ نه کار اخلي. دا د قرآن مینځ مونږ ته دا خبره ښایي، انهم ان یظهروا، ګورئ هغوی در باندې چرته خبر نه شي، کو هغوی خبر شي او کو هغوی را ونیو مونږ، نو بیا خو به مونږ سنګسار کړي، او یا به مونږ واپس خپل ملت یعنی دین طرف ته بوزي. د هغوی د ملک چې څه طریقه ده، نو هغه د هغوی دین و، نو هغوی ته دا نوایی چې تو هلته توره راوباسه او جګړه شروع کړه او خپله بهادري وښیه چې زه په صحیح لاره یم. نه، تو هغه وخت هم د احتیاط نه کار اخله، تو احتیاط کوه، هسې نه کو دوی ته زمونږ په باره کې څه پته ولګېده، نو مونږ به خپل دین ته واپس بوزي. او هغوی ډېر احتیاط کوو چې مونږ د چا په طریقه نه شو تللی، او د دې نه پته لګي. او دا آیت مونږ ته ښایي چې هغوی ولې د کور نه تښتېدلي وو. یو خو دا چې هغوی د دوی دشمنان وو، دوی مړه کول، او هغوی ولې د دوی دشمنان شوي وو. او دلته اصلي وجه څه ده؟ نو د اصلي وجه دا وه چې هغوی دوی خپل دین طرف ته راویستل غوښتل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم اوله په دارو ندوه کې پټ تبلیغ کوو، نو دا هم د هغو یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تدبیر و. فوراً هجرت نه و کړی، اولی په مکه کې هر څه کول، خو چې کله حالات ډیر سخت شو او د ژوند خطره شوه، هغوی وی چې تاسو زمونږ په طریقه باندې شئ، یعنی مونږ تاسو ژوندي نه پرېږدو، نو بیا یې ځکه هجرت کړی و. نو اوس هغوی وایي چې کوچری هغوی ته زمونږ په باره کې پته ولګېده، نو مونږ به هغوی خپل دین ته واپس واړوي. او که داسې وشوه نو ولن تفلحو اذن ابدا، نو بیا خو تاسو هیڅکله هم فلاح یعنی کامیابی نه شئ موندی. د هغوی ذهن دومره صفا دی، او هغوی وایي چې که څوک دغه طرف ته لاړل یعنی که شرکی وکړو، نو بیا هغوی ته چرته هم کامیابی نه شي ملاوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په چا کې درې خبرې وي، نو هغه د ایمان په خوږو باندې پوه شو. یو دا چې هغه ته په کفر باندې تلل داسې غلط کار ښکاري لکه څنګه چې انسان ته په اور کې تلل غلط کار ښکاري، نو ځکه دوی وایي چې هغه کله هم کامیابی نشي بیا موندی چې څوک د دوی په دین باندې واپس شو. وکذلک اعثرنا علیهم، او دغه شان مونږ د هغوی خبره وکړه یعنی د هغوی راز مونږ دنیا ته ښکاره کړو. څنګه یې دا راز کولاو کړو؟ دا یو بنده چې لاړو د خوراک اغستو د پاره، او دا کس چې بازار ته لاړو، او دا قصه زو تاسو ته د شروع نه د ابن کثیر نه کول غواړم. په ابن کثیر کې راغلی دی چې دا کسان د روم د بادشاه اولاد او د روم سردار وو. دوی د خپل قوم سره عید یعنی اختر مناوهلو د پاره تللي وو. په هغه وخت کې د بادشاه نوم دقیانوس وو. دا خلک چې وایي چې فلانی سو دقیانوسی خیالات واله دی، یعنی د پخوانۍ زمانې خبرې کوي. نو دقیانوس د هغه زمانې بادشاه وو، ډیر سخت او سرکشه بادشاه وو. ټولو ته به د شرک تعلیمی ورکوو او ټولې بت پرستۍ طرف ته بوتلي وو. دا ځوانان هم د خپل پلار نیکو سره میلې ته تللي وو. هلته چې دا تماشه ولیده، نو د هغوی په زړه کې داسې خیال راغی چې بت پرستی بیکاره شی دی، او د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم زبه نه ده پکار، او صرف الله تعالی د ځمکې او اسمانونو بادشاه دی. نو دغه شان دوی د هغه ځای نه رو رو لاړل. اول یو راغی کېناستو، بیا دویم کس راغی، او بیا دریم، او دغه شان ټول جمع شو. نو دی یو بل نه پیژندل، خو د ایمان رڼا دوی میلاو کړل. د دې نه دا هم پته لګي چې بعضی وخت ایمان انسانان داسې یو ځای کړي لکه څنګه چې زموږ دا خیال دی چې د وینې په رشته باندې خلک یو ځای کېږي، لیکن بعضی وخت ایمان رشته د وینې د رشتې د پاسه شي، دومره نږدې شي بنده چې د وینې چې کومې رشتې وي د دې سره محبت دومره سیوا شي. نو دا شان دی الله تعالی یو ځای کړل. او په حدیث کې هم دی چې روحونه هم یو جمع شوی لخکر دی، او دا ولی ورځ نه چې کله الله تعالی روحونه پیدا کړي دي کنه، نو هغوی ټول یو ځای وو. نو د هغوی هلته هم د یو بل سره د ځینو خلکو تعلق نه وو، او چې هغوی هلته هم د یو بل سره یو ځای وو، نو هغوی دلته هم د یو بل سره ښه دي. دا په مسلم او بخاری کې روایت دی. اوس دوی خاموشه وو. په دې یره کومه د خپل زړه خبره وکړه، نو دوی به زما دشمنان شي. چېرته زما خبره چاته ونه کړي، نو هلته ناست وو او د خپل قوم نه بیزاره شوي وو. اخر چې یو کس په کې راولګېدو او خبره وکړه چې دوستانو سو خبره خو ضرور ده چې مونږ ټول د خلکو نه کټ شو او دلته راغلي یو. ښه به دا وي چې هر کس خپله خپله خبره وکړي چې تاسو د قوم نه جدا شوي یئ او دلته راغلي یئ. یو وویل چې ما ته خو د خپل قوم دا رسم بالکل ټیک نه ښکاري. زما ستا او د ځمکې او آسمان خالق هغه دی، او مونږ ولې د نورو عبادت وکړو؟ ګورئ کنه، لکه څنګه چې دوی وویل هؤلاء قومنا، او هغوی وایي ګورئ ګورئ دا دوی څه کوي او داسې ولې کوي. دویم کس وایي چې د الله قسم دغې نفرت زه هم دلته راوستی یم. دریم وایي زما هم دغه ایمان دی چې هر یو تن داسې خبره وکړه، نو د ټولو په زړونو کې د یو بل لپاره محبت پیدا شو، او دا ټول توحید والا خلق د یو بل دوستان شو، د دې اتحاد او اتفاق شو. هغوی یو ځای مقرر کړی وو او هلته به عبادت کوو. رو رو قوم ته هم پته ولګېده او هغوی دا کسان ونیول، او ظالم بادشاه له بوتلل او شکایت یې وکړو. بادشاه ترینه تپوس وکړو، او بیا دې هغه خبره وکړه کومه چې ما تاسو ته وکړه. و اذ قاموا فقالوا ولا خبره، دی ویل چې زمونږ رب هغه دی چې هغه د اسمانونو او ځمکې رب دی، او دا ممکنه نه ده چې د هغو نه سیوا دي مونږ د بل چا عبادت وکړو. دا مونږ چرته هم نشو کولی چې مونږ د هغو نه سیوا بل چا له آواز ورکړو. اوس ظالم بادشاه غصه شو، دوی له دمکیانی ورکړې او حکم یې ورکړو چې د دوی جامې وباسي، او که دوی زما خبره ونه منله نو زه به دوی له ډېره غټه سزا ورکړم. اوس الله تعالی د دوی زړونه مضبوط کړو، نو دوی ته پته ولګېده چې اوس دلته مونږ د الله تعالی په دین باندې نه شو تللی، ځکه بیا هغوی هر څو پرېښودو او په ښه اراده یې وکړه. بیا بادشاه دوی له د لږو ورځو مهلت ورکړو چې تاسو سوچ وکړئ چې تاسو څه کول غواړئ. که دغه شان اوسېدل غواړئ نو بیا تاسو ژوندي نه شئ پاتې کېدی. نو بیا هغوی غار ته لاړل.